السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د ماسپخین 3 بجې شوې ل 3 تر 4 بجو په دې غړې کې ز منور شاسته کوربای د دې خبرونه په اول نیمای کې درته د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا پاکستان او افغانستان یو شمېر ټکوونه وړاندې کوو په دویم نیمای کې هفتوار خبرونه د مشال مرکا اوریدل شي خو په سر کې د دې سات خبرونه چې زمو همکار فرخنده ساتي وړاندې کوي
پاکستان او چین د دوه هیوادونو ترمنځ اقتصادي پروژې یوازې اقتصادي او پرمختیايي بللې دي او دا چې دا د هیوادونو د خپلواکۍ له موضوعاتو سره هیڅ تړاو نه لري په بنو کې نن د شمالي وزیرستان بې کورکل شو د مالی مرستو نه ترلاسه کولو خلاف احتجاجي لاریون کړی دی او د روس لپاره د امریکا نوی سفیر وایي چې د یوکرین مکمله خودمختاري بیرته بحالول به د ماسکو سره په معاملاتو کې تر ټولو مهمه خبره وي د خبرونو تفصیل د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د چین سره د اقتصادي راهداري پروژه د ټولې سیمې د پرمختګ لپاره ده یاد وزارت ته خالی په مازیګر خبريالانو ته لیږلي یو خبر پاڼه کې زیاته کړې چې دا پروژه د پرمختیا او د خلکو ترمنځ د تړون لپاره ضروری ده د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان نفیس زکریا لخوا دا بیان تر هغې وروسته راغلی چې د ریپورټونو تر مخه د امریکا دفاع وزیر جیمز میټس 13 اونۍ د کانګرس اورېدنې پر مهال ویلي وو چې د پاکستان او چین اقتصادي پروژې ځینې لارې له متنازع سیمې تیریږي د امریکا دفاع وزیر په دې اړه وضاحت نه دی کړی خو پاکستانی مطبوعاتو لیکلي د نوموړي اشاره د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر لورې ته وه نفیس زکریا دا هم ویلي چې نړیواله ټولنه دې په جموں کشمیر کې د هندي ځواکونو د بشري حقونو پر سرغړاونو هم خبرې وکړي اخوا چین هم د تیر جمعې په ورځ ویلي دي چې دغه د پرمختیا یوه پروژه ده او د هیوادونو د خپلواکۍ له موضوعاتو سره هیڅ تړاو نه لري هند د جمو کشمیر مسله داخلي موضوع بولی د بشري حقوقو له سرغړاونو انکار کوي او په پاکستان تور پورې کوي چې دغه تا د واستوالو ډلو ملاتړ کوي د پوځي عملیاتو له وجې د شمالي وزیرستان بې کورکل شو نن په بنو کې یو احتجاجي لاریون کړی او له حکومت یې خپلو سیمو ته د ستنېدو غوښتنه کړې ده دوی دا هم وویل چې د قدرتي افتونو د نظم اداره FTMA ورته مالي مرستې په وخت نه ورکوي او دا شان د ډېرو هغو کډوالو مرستې بندې کړې دي چې لا هم خپلو سیمو ته نه دي ستانه شوي د کډوالو د کمیټې غړی ملک غلام خان وایي کډوال د مرستو په ترلاسه کولو کې ګڼ مشکلات لري
12000 روپیه ماهوار کېستا دا هغه پیسې مې خلته ده بار بینګ نه ده ول بینګ نه درمي دا ته د خلک کاروبار نه سره روزګار نه سره دا روپیه درما میاش کیږي چې دا یو د خلته نه راځي کچېرې د می زماس لا حاله سمې نو د پېښور بې مې مخه په قاعده بيستارې سره د دینه پوه دي چې په دې چې پر دا مسله ده حل کړی نه
بلخوا د FDMA د معلوماتو اسسټنټ ډایرکټر عطاور رحمان وای دوی د سیفران وزارت نه د کډوالو لپاره د نورو مرستو غوښتنه کړې ده په خیبر پښتونخوا کې د ډینګ ناروغي له وجې د مړو شو کسانو شمیره 8300 ته رسیدلې او تر اوسه د 2700 کسانو د ډینګ طبي ټیسټونه شوې دي د خیبر پښتونخوا د صحت په محکمه کې د ډینګ ناروغي د مخنیوي پروګرام مشر ډاکټر شاهین اپریدی د خالی پورز مشال ریډیو ته وویل چې تر 1400 پورې کسانو کې د ډینګ ناروغي تصدیق شوې ده او په دې کې تر 1400 پورې کسان له هسپتالونو فارغ کړل شوې دي د افغانستان دفاع وزارت وایي د بدخشان د وردوج ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره د دوی هڅې روانې دي د دغه وزارت ویان جنرال دولت وزیری نن مشال ریډیو ته وویل چې افغان ځواکونو په بدخشان کې وسلوالو مخالفینو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده
موږ په بدخشان کې ډېر خو عملیات ترسره کړي دي ډېر دښمن ته مطالبات رسولي دي موږ پلان لرو لکه چې د ناوی ولسوالۍ په هلمند کې ونیوله موږ همدغه پلان لرو چې ټولې ولسوالۍ پاکې او د دښمن وجود پاکې
د بدخشان د وردوج ولسوالۍ د تیرو دوو کلونو راهیسې د وسلوالو مخالفینو په کنټرول کې ده د ولسي پاسون کوونکو په سیمه کې د مشال ریډیو افغان څنګه ته ویلي چې په دغو بهرنیو جنگیالیو کې چچن عرب ازبکستاني تاجکستاني پاکستاني او ایغور شامل دي اخوا وسلوالو مخالفینو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د روس لپاره د امریکا نوی سفیر وایي چې د یوکران بشپړه خودمختاری بیرته بحالول به د ماسکو سره په معاملاتو کې تر ټولو مهمه خبره وي. جان هانټسمن چې د یوټا گورنر وو په داسې حال کې خپله دنده سنبالوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ترینګلې شوې دي. نوموړي پرون په سالټ لیک کې په وینا کې وویل غواړي روس سره اړیکې ښې کړي، خو ټینګار یې وکړ چې لومړی ګام به مسکو ته د خپل نړیوال پیژندل شوي سرحدونو دننه د یوکرین کنټرول ته نه راستنېدل وي. ماسکو په 2014 کال کې د یوکرین کرایمیا سیمه خپل ځان سره شامل کړه او په ختیځ یوکرین کې د بیلتون غوښتونکو ملاتړ کوي چې له دغې مودې راهیسې په جنگ کې تر 100,000 زیات کسان وژل شوي دي. امریکا او یورپ یونین په دې لړ کې په روس ځینې بندیزونه هم لګولي دي. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ ویلي دي له شمالي کوریا سره به یوازې په یوه خبره کار وکړي، خو هغه د دغې وضاحت ونه کړ. پرون په یو ټویټ کې ولسمشر وویل په تیرو 15 کلونو کې د امریکا ولسمشرانو او د دوی انتظامیو د شمالي کوریا سره یو شمېر لوازنامې کړي دي او پر دغو ډېرې پیسې هم خرچ شوي دي. هغه وایي پر دغو لوازنامو عمل نه دی شوی او سرغړونې شوي دي او دا شان یې امریکایي مذاکراتي ډلې هم دوکه کړي دي. ولسمشر ټرمپ نه وړاندې دا هم ویلي امریکا او اتحادیان د شمالي کوریا د اټومي خطرونو د بچ کولو لپاره دوی دغه هیواد مکمل تباه کول هم شي. او بل خبر دا چې د کرملین د سیاسي مخالف الکسی نوالنی زرګونو پلویانو پرون په ټول هیواد کې مظاهره وکړي. دا مظاهره په داسې حال کې شوې دي چې پرون د ولسمشر ولادیمیر پوتین د زیږیدو 15 کلیزه هم وه. پولیسو په ټول هیواد کې په 100 مظاهره کوونکي نیولي دي. په دې کې د ولادیمیر پوتین کورنۍ ښار سینټ پیټرسبرګ کې هم کسان نیول شوي دي.
زمنګه همکار فرخنده صدر ته د دې سات خبرونه وړاندې کړل. د مشال ریډیو سره چې اوسې نو پر روانه غړې کې د غری پټونه اوریدلې شي.
پاکستان د امریکا هغه اندېښنه رد کړې چې وایي د چین پاکستان اقتصادي راهداري له متنازع سیمې تیریږي. سولون کې د تسنګ ګوري
په دې کې درې مقصدونه پوره کیږي. یو خو د چین مخنیوي نیول کیږي، بل هند په خوشحالي کې، دریم په پاکستان و دریم یو قسم پریشر ډیولپ کیږي.
د شمالي وزیرستان کډوال وایي حکومت یې نه خپلو سیمو ته ستنوي او نه ورسره مرسته کوي.
نیسته حکومت یو اعلان کړی و چې داخلو چې سپرې واپسي شوې نه دته په میسج په ذریعه باندې 12,000 روپۍ منتلي نیز ورکوي. پر نن تاریخه تیرې هر میاشت نیز دامي سیګنال تیزي او تاریخ نشته.
په خیبر پختونخوا کې د ډینګي ماشي له وجې د ناروغۍ په نتیجه کې د مړو شمیر سیوا شوی. خو د صحت چارواکي وایي د دغه ناروغۍ ښکار په زرګونو خلکو علاج شوی او جوړ شوی دی. یو شمیر نور کورنۍ سیمه ییز او نړیوال رپورټونه لرو. د روانې ګړۍ په دویمه نیمایي کې د مشال مرکه خپرونه کې به په کراچۍ کې د افغانستان د کونسل جنرال ډاکټر عبدالوحید پویان خبرې واوري.
پروستیو کلونو کې مخصوصا د تورخم د حادثې نه وروسته چې هم افغان تجار هم پاکستاني تجار زیانمن شو، زما به کوشش دا وي چې څنګه وکولی شو چې دغه پروسه بیرته ورغوو.
د هر څه اورېدو لپاره د بشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د بشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې تاسو یې د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاټ کام هم اوریدلی شئ. راځو د دې غړې اولنې موضوع ته. اسلام آباد د امریکا لخوا په چین پاکستان اقتصادي راهداري اندېښنې رد کړې او ویلي دي چې یاده پروژه د ټولي سیمې د پرمختګ رابطو او ولس د ګټې منسوبه ده. د امریکا دفاع وزیر جیمز میټس تیرونی د کانګرس یوې کمیټې ته ویلي چې د پاکستان او چین اقتصادي راهداري ځینې لارې له متنازع میتیریږي. خو د نوموړي د بیان په اړه په پاکستان کې کارپوهان وایي امریکا نه غواړي چې په دې سیمه کې د چین اثر رسوخ زیات شي، نو په سن اسه ډول د سی پیک مخالفت کوي. په دې حق له نور تفصیل له اسلام آباد زموږ خبريال احمد الله را کوي.
د پاکستان د خارجه دفتر ویان نفیس زکریا د خالی په مازیګر په یو بیان کې ویلي چې دا پروژه د پرمختیا او خلکو ترمنځ د تړون لپاره ضروری ده. د یاد وزارت دا بیان تر هغې وروسته راغلی چې د رپورټونو تر مخه د امریکا دفاع وزیر جیمز میټس 13 اونۍ د کانګرس د اورېدنې پر مهال ویلي وو چې د پاکستان او چین اقتصادي پروژې ځینې لارې له متنازع سیمې تیریږي. نوموړي په دې اړه وضاحت نه دی کړی، خو پاکستاني مطبوعاتو لیکلي چې د جیمز میټس هدف د پاکستان تر واک لاندې کشمیر وو. نفیس زکریا وینا وه چې نړیواله ټولنه د هند د واک لاندې کشمیر کې د هندي ځواکونو د بشري حقونو په سرغړونو وغږیږي او د اقوام متحده په قراردادونو عمل کولو سره د کشمیر شخړه هواره کړي. بلخوا هند د جمو کشمیر مسله داخلي موضوع بولي او د بشري حقونو له سرغړونو انکار کوي او پر پاکستان تور پورې کوي چې هغلته د وسلوالو ډلو ملاتړ کوي. په پاکستان کې کارپوهان د امریکا اندېښنې په حق لا څه نظر لري. پخوانی سفارتکار ایاز وزیر وایي چې امریکا نه غواړي چې سیمه کې د چین اثر زیات شي، نو په څنا څه ډول د سی پیک مخالفت کوي.
تش په پاکستان باندې دا تور لګول چې په ډیسپیوټډ ایریا کې دا سړک نه تیریږي ځکه جواز نه لري، چې دا رنګه ډیسپیوټډ ایریا هغه هم ده چې د هندوستان په قبضه کې ده. هلته خو هر رنګه کار کیږي، په هغه باندې امریکا هېڅ اعتراض نه کوي. نو اصلي خبره دا نه ده چې اوس سی پیک په دې لار تیریږي یا د کشمیر غم اخستی دی. په دې کې درې مقصدونه پوره کیږي: یو خو د چین مخنیوی کیږي، بل ہند پہ خوشحالی گی، دریم پہ پاکستان وادم یو قسم پریشر ڈیولپ کی گی چاہے امریکی ہم پہ دے باندے اعتراض ہو کہ ہند خدا پخوانا پہ کاؤ، نو امریکہ خپل انٹرسٹ پر سو کئی.
خود بارانو چارو کارپو حسین شہید سہروردی وائی:
اگر امریکہ دا منی چی دا متنازعہ علاقہ دا، نو دا قتل پکار دی چی امریکہ خپل برخہ سا ادا کھائی دا چی دا جی کے امن روڑی او دا چی متنازعہ علاقے دی دی کے ثالثی کردار ادا کری او یا دا کشمیر مسئلہ حل کری. دا کشمیر مسئلہ اچت شوی دا تر ننه پورې پاکستان یو 50 زل چې د امریکای نه درخواستونه او منتونه کړی دي چې دا مسئلہ حل کړی شي. دی وخت کې موږ دا غواړو چې علاقه کې تجارت وشي، ملکونو منځ کې تعامل وشي. اگر امریکا راضی او دا اعتراض کوي، مطلب دا دی چې د امریکای نیت خراب دی.
د 2015 کال اپریل میاشت کې د چین صدر او د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف په اسلام آباد کې قریبا د 46 ارب ډالر مالیت منصوبې لاسلیک کړې وې چې پکې د نورو ترڅنګ د اقتصادي راه داری منصوبہ ہم شامل ہوا. احمد اللہ، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو خبرونه ته غواکې ورزو. قبایلی سیمو ته د شمالي وزیرستان کډوالو په بنکو کې د حکومت لخوا د واپسې عمل د ځنډ او په حکومتي مرستو کې د مشکلاتو خلاف مظاهره کړې ده. دوی وایي حکومت یې نه خپلو سیمو ته ستنوي او نه ورسره د ژمنو مطابق مرستې کوي، خو چارواکي بیا وایي د سرحداتو او ریاستي چارو له وزارت یې د مالي مرستو غوښتنه کړې او چې دغه مرستې ورته میلاو شي نو د کډوالو سره به یې په امدادي کارونو لګوي. په دې حق له تفصيل د سیمې نظم خبريال عمر دراز وزیر راکوي.
شمالي وزیرستان هغه کډوال چې لا هم خپل سیمو ته ندیستانه شوي بنو کې لاریون کړي، دوی وایي دولت لخوا ورته ټاکل شوی د میاشتې 2000 نقدو مرستو کیسونه ایف ڈی ایم اے په میاشتو وزنډوي. د کډوالو کمیټې غړي ملک غلام خان وایي هغه کډوال چې لا هم واپس شوي ندي دولت دوی لخپل مرستو محروموي.
کیم خال کر ورته دا دی بیمه خلاف ورته وای دی تاسو را دم صاحب میشته اعلان کړه وو دا غي دی پیسا 12000 په ملاوی جو خو تر هغه پره چې څه پره دا خال کو خپل لا کتاب واپس لون نه یی دا دا خال کا متاثرین دي چې خپل لا کتاب واپس لون نه دي ډیر په صاحب تکلیف کې دی. رہی مہینه کې ستینا په دوه ورسې 12000 په ماهوار کې شتای دا غا پیسې دې خالتا دې بار بینګ نه ول بینګ نه دی می دا دا دې خال کې کاروبار نه سره روزګار نه شته داری په درمه میاش کې دې یو دې خالتا نه راځي.
سید ایوب خان وای دا اوله ورځ نا ایف ڈی ایم اے کډوالو ته مرستو ورکولو کې ستونزې جوړوي.
میستا حکومت یو اعلان کړی و چې داخلو چې څه پرې واپسي شوی نه دته په میسج په ذریعہ باندې 12000 روپۍ منتری میز ورکوي. په نن تاریخه پرې هر میاشت میز دا میسج نه لید کیږي او تاریخ نشته نه تو تاریخ بلا میاشت په 15 تاریخ هر کله چې میز احتجاج وکي به دای لا فایسې ریلیز کو. دا متاثرین په کمپیشې دی په کریا په کریا شي دی په خلکه باندې کریا کړي پیسې ودارې دي او ور سرا دی میز تقریبا ډیر کلی داستی چې څه پرې واپسي ټوکن سپیس پر میاشت ملاو شوی دی.
کلامو چې په دې اړه د قبایلی سیمو لپاره قدرتي آفتونو سره مبارزې اداره ایف ڈی ایم اے اسسټنټ ډایریکټر انفارمیشن اتاو رحمان نو پوښتل نو دوی وویل چې سفران وفاقی وزارت ته د کډوالو د مرستو فنډز درخواست کړي.
د سفران فنډ غواړي هغه پروسس لا کنټینیو ده. مونږ ته کله چک ملاو شو نو مونږ به فوراً چې کوم دی پیسې پروسس کوو. دې کې زیات خلک داسې دي چې دا خلک په قصدن خپلو علاقو ته واپسی نه کوي، یا دا خبره ده او یا داسې خبره ده چې د دې علاقې کلیئر نه دي، خو د دوی په شناختی کارډونو باندې چې کومې پتی لیکلای شوی دي نو هغه دا هغه ځایونه دي چې کوم علاقې کلاو دي. دوی لپاره مونږه د شکایاتو طریقې کار جوړ کړی دی چې مونږه دفتر کې به انډیویجولي دوی خپل درخواست ورکړي، مونږه بیا هغه د پولیټیکل نه د هغه تصدیق وکړو نو هغه ته مونږه بیا پیسې کلاو.
د شمالي وزیرستان نظر بیا په عملیاتو په وجه قریبا لس لکه خلک به کور شوی ول چې د دولت په وینا اوس 90% نه زیات خلک واپس تانه شوی. د کډوالو په وینا شمالي وزیرستان میران شاه بازار ډانډه در په خیل مچاس او د غشان د تاخیل او تحصیل کډوال لا هم به کور دی. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر بیا غي نه پز په ډیسټریکټ کې
منګل تک دی چې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د مشال مرکه بدرته د رواني غړې په دویمه نیمای کې اورو. خو ورزو د اولنۍ نیمای یو بل رپورټ ته په خیبر پښتونخوا کې د ډنګي ماشی لوجې د ناروغي په نتیجه کې د مړو شو کسانو شمیره زیاته شوې ده، خو چارواکي وای چې په زرګونو خلکو کې د دغه ناروغي ټیسټ شوې ده او بیا د اغي په هسپتالونو کې علاجونه هم شوې دي چې په نتیجه کې لسو زرو زیاتو کسانو صحت ژغورل شوې ده. په دې حق له تفصیل د پیښور نظمن خبريال شبیر احمد جان راکوي.
خیبر پښتونخوا کې د ډنګي رز معلومات ورکولو د سیاست محکمې د صوبایي ادارې تازه شمیره تر مخه خیبر پښتونخوا کې د ډنګي رز د وجې د مړو شمیره 8 رسیدلې ده. د پیښور بیلابیل سیمو سره تعلق لرونکي دغه درې کسان پرون د دغه رز نه مړه شوي دي او هم پرون نورو 300 زیاتو کسانو کې د ډنګي وایرس پخلی شوی دی. بلخو حکومتي چارواکي وایي چې تر دې دمه په ټولو صوبه کې د 2000 زیاتو کسانو ټیسټونه کړی دي چې پکې د 1500 سیوا کسانو کې ډنګي وایرس پخلی شوی دی. په خیبر پښتونخوا کې صوبایي د صحت محکمې لخوا د ډنګي مرض لپاره جوړ شوی سانګې او د پبلک هیلت محکمې مشره ډاکټر شاهین اپریده په خیبر پښتونخوا کې تر دې دمه د ډنګي ماشینه د اغزمنو د شمیرې په حق له مشال لیډو ته وایي
تقریبا 62000 کسانو کې موږ ټیسټ کړی دی. په هغه کې 13000 کسانو کې د دې تصدیق شوی دی او څه تقریبا 10000 کسان دی وخت د هسپتالونو نه الحمدلله خیر خیریت سره ډسچارج شوی دی او په خپل کورونو کې صحت یاب دي.
بل خو د پیښور تاکال او ګیر چاپی رسیم او شیدون کې سور از وړاندې په پیښور کې د حکومت لخوا د ډنګي ماشی د مخنیوي په ضد اوچت کړی شوی حکومتي ګامونو په ضد احتجاج کړو او دغه ګامونه ناکافي بللې وو. ولې ډاکټر شاهین د دې په جواب کې وایي
نو زمونږ اکل او زمونږ معلومات چې سوی هغه مطابق تقریبا مکمل اګامونه شوی دي. نو هغه ما عمده تپو سرونم کړه او اوس بیا کوم چې دا غوی په ذهن کې د څه کوم شی ده چې کوم مونږ نه ده کړه کې دی شي چې دا غوی په ذهن کې څه داسې خبره ای چې کوم هغه غواړي چې وشي او مونږ دا غوی خو چې ساينسي تور باندې څه څه پکار دی ټول مونږ کړي.
د صحت محکمې چارواکي او طبي ماهران د ولس نه بیا بیا غوښتنه او پیلونه کوي چې خپل ګیر چاپیره ولاړې پاکې اوبه هم نه پرېږدي، بل دا چې د ماښام او سهار وخت کې پخپل او ماشومانو ته هم داسې جامېګانې اچوي چې لاسونه پښې ښکاره نه وي، ځکه چې د دوی په وینا د ولسي مرستو بغیر دوی په دې رنځ باندې قابو نشي موندلې. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د د جنوبی وزیرستان پولیټیکل انتظامی یو وار بیا ټینګار کړی چې هیڅ چاته به اجازت نه ورکوي چې خپل چلغوزی حکومتي زری پارک ته د وړلو او پاکولو بغیر د ملک نورو برخو ته د خرڅ لپاره یوسي. چارواکي دا خبره په داسې حال کې کوي چې د واڼه خلکو له سمودې راهیسې د احتجاجونو او غونډو د لارې ویلې دي چې د زری پارک په نتیجه کې د چلغوزو د خرڅ او سوداګرۍ سلسله محدودېږي او دوی غواړي چې دغه خرڅلاو په آزاده توګه وکړي. په دې اړه د سیلاب مسعود رپورټ کې نور حال اورو.
پرون د هفته په ورځ په ټانګ شي حکومتي موقف وضع کولو په غرض د سویلي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ظفرال اسلام خاټک او د فرنټیر کور کرنل محبوب علي د خبریالانو سره د خبرو اترو په دوران کې جوته کړه چې دا زرهي پارک ته د زنغوزو راوړل سراسر د زنغوزو د تاجرانو او قبایلیانو په ګټه تمامېږي نه چې د هغوی په تاوان. پولیټیکل ایجنټ ظفرال اسلام خټک ویایي
دې کنسپټ چې کله کنسیو شو د اګریکلچر پارک اغه نه پس مونږه الاس نه زیاتې جرګې د کوم سره په دې حواله سره کړې دي چې ډېر کم خلک داسې وي چې هغه دې نه بینیفیټ حاصلوي چې دا ان پروسس دې نه یوسي ا پاکستان نور مارکیټ ته یا بار مارکیټ ته یوسي. ډېر کم تعداد کې 8 ټریډر به چې دا फायदा حاصل کړي چې دا کوم دا شور او شراباج را شوی دی دا اخلق دې ورستو دي چې دا غیر را کړی دي او دا سه غلط کنسپټ خلکو ته ور کړی شي او دا نه خاصه چې حکومت دې تاسو دا پاینر سیدی دا تاسو نه په زبردستۍ اخلي. حکومت دې نه ریټ ورته مقرره وي او نه په زبردستۍ ور نه اخلي.
پولیټیکل ایجنټ دا زیاته کړه چې تا جرون زنغوزی زری پارک ته را رسوي په پارک شه باندې په خولو په کولو نه د ورسته د دوی مرضی وي چال تا کې مت وصول کی یا یې په خپل د ملک نورو منډیانو ته یوسي
دا نه پس وداوت ګوینګ انټو اګریکلچر پارک وانا ټکونه حکومت نه لاو کوي.
د فرنټیر کور کرنل محبوب علي وویل چې د امنیتی فورسز په واسطه دلته چې د ترقۍ خوشحالۍ کوم کارونه شوي لیا کېږي هغه د مخصوص غټو کسانو دپاره نه بلکې د وزیرستان د قبایلیانو د خیر شګړې دپاره دی او وی با.
دا سهولت چې کله مونږ جوړو نو په دې کې د خلکو خدشات دا و چې د بهر نه کوم کاروبار نه راځي نو لوکل خلک به مونږ کاروبار به نه پرېږدي. ولې چې لوکل یو څو کاروباریان چې کوم ټایکون دي یا غټ غټ خلک دي هغوی په دې هر څه قبضه شولې ده. لہذا مونږ یو اشورټي ورکړې وه چې دلته چې چوم پیسې انویسټ کړي
بار بار غشتنا کرے دا چې سرکار دے دوی خپل مرضی تا پریش دی چې د زنغوزو آزاد تجارت وکی چې چرتا یې زړه غواړي او چرتا یې فائدہ وی حالتای ورا سوی. سیلاب مسعود، مشال ریڈیو، ٹانگ.
هلته خبر ایجنسی د بیلابیلو لوبو اتحادیو مشران وای چلته په جمرود شاکاس کې په 2015 کال کې د نړیوال معیار سپورتس کمپلیکس منصوبه اعلان کړی شوی و خو په دې عملی کار شروع نه شو. دوی وای په خبر ایجنسی کې د ځایی لوبغاړو لپاره په داسې منصوبو عمل یقیني کړي او هلته د لوبو میدانونه جوړ کړل شي. په دې اړه تفصیل د سیمه د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری راکوي.
د خبر جنسی په جمرود شاکس کې د بین الاقوامي معیار سپورتس کمپلیکس منصوبه په 2015 کې اعلان کړه شوې وه. د فاټا سیکټریټ د چارواکو د وینا تر مخې د 1.5 کروڑ روپو منصوبه وه او په دې کې د 10 زیاتو لوبو سهولتونه شامل وو. د خبر جنسی د کرکټ اسوسیشن یو غړی فواد خان مشال ریډیو ته وایي چې د اوږد انتظار نه پس د دوی امید پیدا شوی وو چې د لوبو دا میدان به جوړ شي خو په دې تر اوسه کار شروع نه شو.
مختلف ایم این ایز او پولیټیکل انتظامیه دا ټول جبه کا چې بالکل مونږ با کمپلیکس راوړو خبر ایجنسی ته خوش چون کې ډیر وخت پس او دا مونږ کوم تکلیفونه تیر کړه اغه نه بعد دا سټیډیم منظور شو او تر اوسه پورې دوی نه تعمیراتي کار پکې شروع کړای او نه مونږه متدا اطلاع راکړې چې دا به جوړږي یا به نه جوړږي. پکاره دا جوړ شي چې انټرنیشنل کلاډیان خودلته په فوټبال او په کرکټ دواړو کې پیدا شي ویلګه ټول خلکو دا مونږه ګراوندونه لیدلې چې مونږه ګراوندو کې ټول شګي او خاورې پرتی
او د خبر ایجنسی د لوبو اتحادی یو مشر ندیم پردی وای چې حکومت په دې منصوبه کار نه کوي نو باید د دې په ځای دې د لوبو واړه میدانونه جوړ کړي.
چې کوم انټرنیشنل سټیډیم لپاره 1.20 کروڑ روپے منظوري شوی وا نو که هغه نه جوړیږي یا د ځمکه داسې څه مسئله نو په کار دی چې هغه روپے د مونږ په علاقہ او په حلقہ کې تقسیم شي او واړه واړه گراؤنڈونه پی جوړ شي نو په دا باندې به د علاقے خلکو او ځوان نسل ته ډېر زیاتې فائدې ورسیږي.
په دې لړ کې مو چې کله د فاټا د لوبو د ډایریکټوریټ یو چارواکي ایوب خان سره رابطه وکړه نو دوی وویل چې د دې منصوبې فایل بند شوی دی او دې لپاره بېل کړه شوي روپۍ په نور منصوبو خرچ شوي دي. خو د فاټا د لوبو ډایریکټوریټ او د خیبر پولیټیکل چارواکي هڅه کوي چې د یو ښه معیار سپورټس کمپلیکس په لوړګي کې جوړ کړي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د مشال رادیو خبرونه ته غوږی هندي ورسپانه انډیا ټایمز لیکي د رواني میاشتې په 8 نیټه په افغانستان کې د امریکا لخوا د ترهګرۍ پر ضد جګړې 14 کاله پوره شو خو پکې تر اوسه د پام وړ پرمختګ نه دی شوی او دا راز په دې شخړه کې د پاکستان کردار هم غیر واضح دی چې امریکا یې کله د فشار او کله د مالی مرستو په ترڅ کې مثبت کردار لوبولو ته د هڅولو کوشش کوي. د دې لیکنې مهمه برخه د یوې لنډې دمې نه پس. د روانې میاشتې په 14 نیټه په واشنگټن کې د امریکایي سینټ د بهرنیو چارو کمیټې ته د دغه هیواد د پوز مشر جنرال جوزف ډینفورد اویل دی په دې اند دی چې د پاکستان استخباراتي اداره آی اس آی له ترهګرو ډلو سره اړیکې لري. همداراز د امریکا د دفاع وزیر جیمز میټس په دې وروستیو کې ویلي چې که څه هم پاکستان د ترهګرۍ پر ضد د ګامونو پورته کولو هڅه کوي خو داسې ښکاري چې آی اس آی ځان ته جدا بهرنۍ تګلاره پر مخ بیایي. هندی ورسپانه انډیا ټایمز په دې اړه لیکي چې د افغانستان په 14 کلنه جګړه کې امریکا تر 2 کروڑ ډالرو پورې لګولی دي خو لا هم د دغې شخړې خاتمه په نظر نه راځي. په دې موده کې وخت په وخت امریکا په پاکستان له یوې خوا د فشار او له بلې خوا د مالی مرستو په ترڅ کې هڅه کړې چې د افغانستان په کشاله کې ورسره مرسته وکړي خو بریالي نه شوه. نو ورسپانه پښتنه راپورته کوي چې د دې هر سبا وجود آیا د افغانستان او جنوبی ایشیا په اړه د ولسمشر ډونلډ ټرمپ وروستۍ ستراتیژي به څه ګټه وکړي او که څنګه. ورسپانه لیکي چې د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د ملګرو ملتونو په وروستۍ عمومي غونډه کې د ګډون لپاره د سفر پر مهال په نیویارک کې یو وار بیا هغه خبره تکرار کړه چې هیواد یې د ترهګرۍ ضد جګړه کې تر ټولو ډېرې قربانۍ ورکړي او په افغانستان کې سوله او ثبات غواړي. نوموړي دا تورونه رد کړل چې ګنی هیواد یې وسلوالو ډلو ته پټنځایونه ورکړي. د ورسپانې په وینا نوی ډیلی ته د دفاع وزیر جیمز میټس د سفر پر مهال هند وویل چې افغانستان ته خپل ځواکونه نه استوي. البته په افغانستان کې هند یو شمیر لوی پرمختیایي منصوبې ترسره کړي او لا نورې مرستې هم کوي. خو ورسپانه لیکي چې هند افغانستان ته پوځي ساز و سامان هم نشي ورکولی ځکه چې د هند پوځي سامانونه له روس اخیستل شوي او د ماسکو له سلا بغیر یې هند بل کوم هیواد ته نشي ورکولی. نورسپانه لیکي چې تیرو حالاتو ته په کتو سره د امریکا د فشار په نتیجه کې پاکستان سمدلاسه د وسلوالو ډلو له مبینه ملاتړ نه نشاته کیږي. البته وخت به ثابتوي چې آیا د ولسمشر ټرمپ نوې ستراتیژي پاکستان د افغانستان شخړې په هوارولو کې مثبت کردار ته هڅولی شي او که څنګه.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاري.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره د یو لښت خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکاري؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشدد په بدل چې دا زموږ خاوره کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني.
وې کومه دا چې دوی ته خدای خدمتګارونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته.
هل ته بادشاہ خانمان له کافي سره د پدې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلې په پښتو مړه ته بیان څه په خوارزایا کولو.
دا هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. د خبرونه هر ورځ تاسو د سهار له 9 بجو تر مازیګر 6 بجو په پښتو ژبه باندې اوریدل شي، او د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. د مشال ریډیو وی پانی ته چې په دغه پته ورشي نو تاسو نوی وازه د روانې خبرونه په ژوندۍ بڼه اوریدل شي، بلکې تیرې شوې خبرونه هم او وخت په وخت تاسو په بیلابیلو تاریخونو کې ریکارډ شوی اوریدل شي. دا راز د مشال په وی پانه باندې تاسو په لیکلې بڼه ډېر نور معلومات، خبرونه او رپورټونه کتلی شي. د نړۍ خبرونه تاسو ته په 15 سکند کې، یعنی نړیوال خبرونه په 15 سکند کې هم ویډیوي بڼه تاسو کتلی شي. نور ډیر معلومات تر لاسه کولای شي د فیسبوک او ټوټر د لارې هم د مشال ریډیو سره مرګري کېدلی شي. د روانې ګړۍ د مایتا رسیدلیو په پیښور کې د ماسپخین 3:30 بجې شوې. د فرخند اسد نه د خبرونو لنډې زورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وای د چین سره د اقتصادي راهداري پروژه د ټولو سیمې د پرمختګ لپاره ده. یاد وزارت ته خالی په مازیګر خبريالانو ته لیګل یو خبر پانه کې ویلي چې دا پروژه د پرمختیا او د خلکو ترمنځ د تړون لپاره ضروری ده. اخوا چین هم د تیر جمعې په ورځ ویلي چې دغه د پرمختیا یو پروژه ده او د هیوادونو د خپلواکۍ له موضوعاتو سره هیڅ تړاو نه لري. د پوځي عملیاتو له وجې د شمالي وزیرستان وکړل شو نن په بنو کې یو احتجاجي لاریون کړو. له حکومت خپل سیمو ته د ستنېدو غوښتنه کړی ده. دوی دا هم اول چې د قدرتي افتونو د نظم اداره FDMA ورته مالی مرستې په وخت نه ورکوي. په خیبر پختونخوا کې د ډنګي ناروغۍ له وجې د مشو کسانو شمیره 8300 ته رسیدلی او تر اوسه د 2200 کسانو د ډنګي طبي ټیسټونه شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د بدخشان د وردوج ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره د دوی هڅې روانې دي. د دغه وزارت ویان جنرال دولت وزیرین مشال ریډیو ته وویل چې افغان ځواکونه په بدخشان کې وسلوالو مخالفینو ته درنه مرجوب لاړولې ده. اخوا وسلوالو مخالفینو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د روس لپاره د امریکا نوی سفیر وایي چې د یوکرین د مکمل خودمختاري بیرته بحالول به د ماسکو سره په معاملاتو کې تر ټولو مهمه خبره وي. جان هانسمن چې د یوټا گورنر وو په داسې حال کې خپل دنده سنبالوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ترنګلې شوې دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي له شمالي کوریا سره به یوازې په یو خبره کار وکړي، خو هغه د دغه وضاحت ونه کړ. پرون په یو ټویټ کې ولسمشر ټرمپ وویل په 2015 کلونو کې د امریکا ولسمشرانو د دوی انتظامیو د شمالي کوریا سره په یو شمېر لوازنامې کړي دي او پر دغه ډېرې پیسې هم خرچ شوي دي، خو دغه څه عملی کار نه دی رامخته کړی. او د کریملین د سیاسي مخالف الکسی ناوالنی زرګونو پلویانو پرون په ټول هیواد کې مظاهره کړي. دا مظاهره په داسې وخت شوي چې پرون د ولسمشر ولادیمیر پوتین د زیږیدو کلیزه هم وه.
فرخند اسد درته د دې سات د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. سپام وکړئ د مشال ریډیو هفتواری خبرونه د مشال مرکې ته. د نن مشال مرکې ته اوس لپاره زمونږ همکار زلان یوسف سی برابر کړی. راځي چې په غاړه وره.
د مشال مرکې
کې ټولو اوریدونکو ته هرکلی. زلان یوسف زیم او نن را سره مشال مرکې کې ډاکټر عبدالله وحید پویان میلمه دی. پویان صاحب د افغانستان لخوا پیښور کې قونسل جنرال و. څو ورځې وړاندې یې له پیښوره کراچۍ ته تبادله وشوه او اوس به پویان صاحب په کراچۍ کې د قونسل جنرال دندې ترسره کوي. نو پویان صاحب سره به د پیښور په اړه هم خبرې کوو، خو زیاتې مهمې د کراچۍ خبرې دي، ځکه چې کراچۍ د پاکستان تجارتي مرکز دی او افغانستان ته هم زیاتره تلونکي مالونه د کراچۍ له لارې راځي. او تاسو ته پته وي چې په تېرو دوو کلونو کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارتي حجم نږدې $1 بلیون چې کوم دی راکم شوی دی. پویان صاحب به پوښتو چې آیا دوی څه پلان لري چې دغه تجارت ته واپس وده ورکړي. پویان صاحب تاسو ته هرکلی وایو.
ډیره مننه. کور مو آباد.
پویان صاحب څه وایې؟ تاسو پیښور ډیر مهم ځای دی، د افغان کډوال پکې ډیر زیات چې کوم دی میشتي او سیمه چې کوم دی تړلې شوې سیمه ده د افغانستان سره. دلته کې تاسو خپلې دندې ترسره کړې، اول کې د دې ځای په تجربه باندې لږ رڼا واچوئ چې کارونه څنګه وو.
د بسم الله الرحمن الرحیم لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ پېښور د افغانستان لپاره ډېرې یو مهمه سیمه ده یو ستراتیژیک ځای دی دلته داسې نه محسوسیږي لکه چې موږ بل هیواد کې دنده ترسره کوو دلته چې کوم میشته پښتانه دي دوی زموږ ورونه دي دوی سره موږ د وینې تړون لرو فرهنګي تړون لرو مذهبي تړون لرو او زه چې کوم ماموریت ما دلته درلودل واقعا په ډېره مینه او په ډېر سپیشلي احساس مې ترسره کړی دی او دلته چې ما کوم کارونه کړي دي هغه د مهاجرینو دلته میشته چې کوم افغان کډوالو د هغوی دپاره مې ډېر زیار ایستلی دی مخصوصا د هغه افغانانو دپاره چې راجستر شوي نه وو دلته او د پاکستان د پولیسو لخوا نه ډېر ځورېدل نو ما د پاکستان د مخصوصا خیبر پختونخوا د چارواکو سره په مشوره کې د خاص د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی گورنر او د پولیس چارواکو سره ما په مشوره باندې په دې نتیجه ورسېدو چې هغه افغانان چې دلته راجستر شوي نه دي باید راجستر شي په همدې خاطر باندې ناراجستر افغانان دلته ډېر پازابېدل ډېر ځورېدل او د پولیسو لخوا نه به ډېر کړېدل نو په دې نتیجه ورسېدو چې بله لاره نشته دی یوازینۍ لاره دا ده چې دا افغانان باید راجستر شي نو اوس تقریبا یو میاشت کېږي چې د ناراجستر افغانانو د راجستر لړۍ شروع شوې ده الحمدلله افغانان دلته نور نه ځورېږي نه پازابېږي د پولیس لخوا نه رټل کېږي نو دا ما ته ډېر افتخار ځای دی چې ما دلته وتوانېدم چې افغانان د پولیسو له منګلو وساتم
پوهان صاحب نوې دنده ستاسو کراچۍ کې ده کراچۍ کې ډېره مودې پورې کونسل جنرل اووم نه څوکۍ خالي وه تاسو اوس ور روان یې او کراچۍ د پاکستان تجارتی مرکز دی بلکه افغانستان ته هم چې اکثر کم مالونه راځي نو کراچۍ للارې راځي او په دې تیرو دوو کلونو کې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ تجارت کچه چې واغ ډېر راکمه شوې ده نو څه داسې پلانونه لرای په نظر کې چې کراچۍ ته لړ شي او هلته کې د دې لپاره هڅې وکړي چې دغه تجارتي اړیکې چې کوم دي هغه نورې پیاوړې شي او دغه کچه لوړه شي
واقعا د تورخم د حادثې نه وړاندې تقریبا 80% د افغانستان تجارتي اموال یا د پاکستان نه او یا د نورو هیوادونو نه د کراچۍ د لارې یا د پاکستان د لارې افغانستان ته راتلل د پاکستان نه چې کوم پروډکټ یا اموال افغانستان ته تلل دا واقعا د افغانانو دپاره په ډېره ارزانه بیه تمامېدل نسبت د سیمې نورو هیوادونو ته نو په همدغه خاطر باندې زموږ تجارت د پاکستان سره تقریبا 80% ته نسبت نورو ملکونو ته پرمخ تللی و او تقریبا د کال 2.5 بلیون ډالر بزنس و د پاکستان او افغانستان ترمنځ متاسفانه په وروستیو کلونو کې مخصوصا د تورخم د حادثې نه وروسته دغه د تجارتي اموالو امپورت افغانستان ته تقریبا 1.5 بلیون ډالر تراکوس شو یعنی ډېر سخت زیانمند شو چې په دې کې هم افغان تجار هم پاکستانی تجار زیانمند شو په دې وجه دا وه چې د پاکستان افغانستان ترمنځ د بې اعتمادي فضا رامنځته شوه زما به کوشش دا وي چې زه کله په خیر سره کراچۍ ته ځم د پاکستانی مقاماتو سره تجارانو سره پاکستانی تجارانو سره افغانی تجارانو سره به زه به په دې مسایلو باندې غونډه کوم او لیدل کتل کوم چې څنګه وکولی شو چې دغه پروسه بیرته ورغوو او دغه اموال چې کوم د پاکستان نه یا د پاکستان د لارې نه افغانستان ته ځي چون دا ارزانه تمامیږي او زموږ خلک چون ډېر بېوزله دي د نورو هیوادونو نه چې اموال افغانستان ته راځي دا ورته ډېره قیمته تمامیږي چې دغه بیا ورغوو او دا تجارت بیرته هماغه ځای ته ورسوو چې کوم مخکې وو
پوهان صاحب چې کوم د تجارت دا تاسو ووایئ چې تقریبا 1 بلیون ډالر کمی راغلی دی په تجارت کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ عوامل یې څه دي یا څه داسې غټې وجې دي چې دغه تجارت راکم شو
ما خو تاسو ته مخکې عرض وکړو چې د تورخم د حادثې نه وروسته د بې اعتمادۍ فضا منځته راغله د افغانستان او پاکستان ترمنځ، یعنی تجارت د سیاست ښکار شو. موږ نه غواړو چې تجارت د سیاست ښکار شي. تجارت یو بیله مسله ده، بزنس یو بیله مسله ده، سیاست یو بیل مبحث دی. نو زه به کوشش وکړم چې دا دو شیونه سره بیل کړم. تجارت باید یو آزاده فضا ولري که هر څومره د افغانستان او پاکستان ترمنځ مناسبات ښه کیږي یا خدای نخواسته کړکیچن کیږي، نو تجاران د دې نه زیانمن نه شي. یا مثلا کم امپورټ چې افغانستان ته ځي د دې لارې نه دا زیانمن نه شي. په دې باندې به زه یو جامع پروګرام طرحه کړم چې په نتیجه کې به زه د پاکستاني مقاماتو سره، لکه ما چې مخکې ویلي، پاکستانی تجارانو سره، افغانی تجارانو سره بکینم، د لارو حل باید پیدا کړو دی لپاره چې څنګه دا بیرته ورغو.
تجاران خو اغیزمن شوی دی، تاوان کړی دی. تجارانو سره ستاسو ناسته چې دا هغه خو تجارانو وار په وار باندې خپلې غوښتنې مخې ته راوړي چې زموږ دا غوښتنې یو که داسې وشي نو تجارت پر مخ لاړ شي. خو اصل مسله د دولتونو ترمنځ ده. داسې ممکن نشي کېدی چې د دولتونو چارواکي کینی او هلته کې په یو فورم باندې دا خبرې چې کوم نن فیصله شي چې یاره داسې قسمه ګامونه پورته کړو چې تجارت په مخ کې لاړ شي.
بالکل، د پاکستان حکومت اوس په دې باور شوی دی زموږ د نظره چې د افغانستان د حکومت سره کینی خپل کوم طرحې یا پلانونه یا پروګرامونه چې لري هغه د افغانستان سره طرحه کړي او د هغې په نتیجه کې یو لاره د حل پیدا شي د دواړو ملکونو په منځ کې. زه داسې نقطه یا داسې مشکل د دې دواړو هیوادونو ترمنځ نه وینم چې د هغې په نتیجه کې کشمکش زیات شي. تاسو پوهیږئ چې په دې ورځو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ یوه فضا پیدا شوې ده چې د دواړو ملکونو پلاوی یو بل ته په اصطلاح د مشکلاتو د حل لپاره د یو بل هیواد ته سفر وکړي او دا مشکل حل کړي. زه ډېر د پاکستاني سیاستمدارانو سره او د حکومتي چارواکو سره چې زما ناسته کړې ده د هغې ناستې ما ته دا نتیجه راکړې ده چې پاکستانی سیاستمداران اوس دې ته حاضر شوي دي چې افغانستان سره کینی او خپل مشکلات په ګوته کړي، د هغې په نتیجه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ سالمه فضا منځته شي.
د تجارت په دغه موضوع کې به پاتې شو. زیاتره تجاران یا د افغانستان تجاران دا ګیلې کوي چې د افغانستان طرف د پاکستان طرف ته زیات مشکلات دي، خو ځینې مشکلات داسې په نظر راځي چې د پولې اخوا افغانستان غاړې ته هم مشکلات شته. یعنی دا اوس تازه چې کوم خبرونه راځي چې د افغانستان دولت د پاکستان نمبر والا ګاډي چې د پاکستان نمبر پلیټ پې لګېدلي هغه ګاډي یې بند کړي دي چې د پاکستان نمبر پلیټ والا ګاډي به افغانستان ته نه راداخلیږي او هلته به سفر نه کوي. نو ستاسو دا نظر نه لري چې اخوا هم داسې څه مشکلات شته چې هغه حل شي؟
نو واقعا که د صداقت نه کار واخلو، د پاکستان حکومت ډېرې ستونزې منځته راوړي د افغان تجار دپاره. دا زمینه نه ده مسایله چې د دوی ګاډي د تورخم نه تر کراچۍ لاړ شي یا لاهور ته لاړ شي یا نورو ایالتونو ته لاړ شي. دوی په ډېر بندیز لګولی دی او ډېرې ستونزې د افغان تجار او ترانزیت مخې ته ایښي دي. نو چې کوم ستونزې د تورخم د حادثې نه وروسته پیدا شوې، په دې کې زه فکر کوم چې د پاکستان حکومت ډېر ملامت دی. پاکستان حکومت ډېرې لوی ستونزې د افغان تجار او د افغان ترانزیت په مخه کې خودي چې هغه مشکل و مخکې. مثلا زمونږ افغان ډرایورانو بدون د پاسپورټ او بدون د ویزې پاکستان ته تګ راتګ کوه، همدغسې د پاکستان ګاډي افغانستان ته بدون د ویزې او پاسپورټ تلل. خو کله چې پاکستان حکومت دا بندیز راوړ نو خامخا د افغانستان حکومت هم مجبور شو چې ځینې مقررات وضع کړي د دې دپاره. اما پایلې د پاکستان حکومت و.
خو داسې څه پلان لري چې د افغانستان د حکومتي چارواکو واکمنانو سره هم په دې اړه باندې خبرو کې چې هغه هم لږ نرمی راولي؟
بالکل دې کې شک نشته. ما تاسو ویل چې زه پلان لرم چې زه کله له خیر سره کراچۍ ته ځم او خپل عهده سنبالوم. دغې نه وروسته به زه پاکستاني مقامات سره هم خبرې کوم چې په تجارت کې سهولت منځته راوړي. نو خامخا چې زه کله د مقابل لوري سره خبرې کوم چې په تجارت کې سهولت راوړي، نو خامخا به خپل وطن سره هم دا خبرې کوم، د خپل چارواکو سره به هم دا خبرې کوم چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ په تجارت کې سهولتونه منځته راوړي، چې زه امید لرم چې دا کار کوي.
پویان صاحب، پاکستاني واکمنان وار په وار باندې داسې قسمه بیانونه ورکوي چې د پاکستان او د افغانستان امن یو بل سره تړلی شوی دی، کچره پوری امن نه نو را پوری امن نشي کېدی. نو سمنه مهم غنه د پاکستان او د افغانستان خطا لوکات؟
نو بالکل، زبې یو ساده مثال تاسو ته ورکوم. کستا په گاونډي کور کې ور لګیدلې، نو ته دا احساس نه کوي چې دا ورستا کور ته راځي. کته ورونه دانګي او د دا خپل گاونډي کور اور مړنه کې، نو خامخا دا کور دا غور ستا کور متاثر کوي. نو دا دوه هیوادونه امن، سوله او جنگ دا تړلې ده. که په هر دغه دوه هیوادونو کې سوله وي، نو بل هیواد هم ته متاثر کیدی شي، او که جګړه وي، نو خامخا به د دې ګاونډي هیواد ته متاثر کیدی شي. زه په دې نظر یم چې دا دواړه هیوادونه باید د دایمي صلح د دواړو هیوادونو په هکله فکر وکړي. که هر د دې دوو ملکونو سیاستمداران یوازې په خپل ځان او خپل ملک باندې فکر وکړي، زه فکر کوم چې دا په تیاره کې سوک وهل دي او په غلطه لاره روانېدل دي. باید موږ د دواړو هیوادونو د سولې، دایمي سولې او دایمي ورورولۍ باندې ډیر عمیق او اکاډمیک فکر وکړو، چې دا به ډیرې ښې پایلې ولري دواړو هیوادونو لپاره.
تاسو د افغانستان لاړه خدلته کې یو ډیپلوماټ یې، تاسو چې دا کومه خبره کوئ، نو تاسو یقین دی چې دواړو غړو ته چې کوم واکمنان دي هغوی په دې خبره پوه دي چې دا خبره ضروری ده؟
نو زه امید لرم چې باید دا یوه معادله ده، یو اسانه فرموله ده. باید د دواړو هیوادونو سیاستمداران په دې باندې باید پوه شي چې موږ د یو بل نه ډیر متاثر کیدی شو، ځکه زمونږ کم په دې خطه کې چې کم گاونډي توپ دی، هغه داسې دی چې باید یو بل سره مرسته وکړو، او که مرسته ونه کړو دواړه هیوادونه متضرر کیدی شي. او دنیا هم د دې دواړو ملکونو په ګټه روان نه دي، د دنیا سیاست هم د دې دواړو ملکونو په ګټه نه دی. باید موږ دواړه هوښیار شو او دواړه په دې باندې فکر وکړو چې زموږ بقا په دې کې ده چې یو د بل سره د محبت، دوستۍ او راتلونکي باندې ډیر عمیق فکر وکړو، او که ونه کړو دواړه هیوادونه متضرر کیدی شي.
د پاکستان ځینې مقامات دا یو قسمه تور لګی چې د پاکستان او د افغانستان چې کوم تعلقات په خرابېدو دي یا خراب شوي دي، نو د کې زیاتره لاس د هند دی، د هند عمل دخل هغلته کې زیات دی. تاسو دغه تورونو ته پس نظر ګوره.
پاکستانی مقامات ته چې بل دلیل لاسته ورنشي یا بل اسلحه لاسته ورنشي، نو خامخا فقط د هند مسله وړاندې کوي. زه تاسو ته وایم چې زمونږ خارجي سیاست یا بهرنی سیاست د متقابل همکاري، د ورورولۍ او د یو بل متقابل احترام په اساس باندې دی. موږ په سیمه کې د ټولو هیوادونو سره، مخصوصا ګاونډي هیوادونو سره، فقط د متقابل احترام په اساس باندې استوار دی زموږ سیاست. هیڅ هیواد موږ ته د بل ګاونډي هیواد نه زیات ارزښت نه لري، نو هیڅ هیواد زموږ لخوا نه باید تشویش ونه کی چې بل هیواد ته موږ دونه امتیاز ورکو چې خدا نه خواسته بل هیواد دا غینه متضرر شي. د پاکستان تشویش په دې حقله بالکل بې ځای دی.
تاسو په خبر کې کونسل جنرال وې چې په کوم وخت کې دلته کې داسې قسم خبرونه خبرېدل چې افغان کډوال دلته کې زوريږي، او ځنې خلکو بیا کډې وکړل دلته نه، ځنې خلکو په واره کې دا ویل کې دلته په زور باندې بوتل شو افغانستان ته. په دغه وخت کې یو ایشو داسې روچته شو چې دلته کې خلکو رښتې کړې دي د افغانستان کډوالو دلته کې په پاکستان کې خزي کړې دي او ورکړه راکړه یو بل سره کړې دي نو هغه خلکو ته ډېره زیاته ستونزه وه ځکه چې ښځه دلته پاتې کېده او میړه چې کوم نن افغانستان ته تو میړه دلته پاتې کېده او ښځه افغانستان ته تله په هغه اړه هغه مسله ستونزه هواره شوې ده کنه
زه په مجموع کې دا خبره وکم ځکه چې پاکستان ته راغلم د پېښور یا خیبر پختونخوا قونسل جنرال شوم واقعا افغان کډوال دلته ډیر زوریدل ډیر تکول کېدل ډیر وهل کېدل د دوی کورونو ته پولیس ننوته په ډیر بې عزتۍ او په ډیر بې حرمتۍ به دوی د کورنه راوستل ګاډو کې به واچول او دوی به بندیان کړل جیلونو ته به وړل زندانونو ته به وړل ډیر لوی ظلم روانو د پاکستان حکومت لخوا نه ما د پاکستانی چارواکو سره مخصوصا د خیبر پختونخوا چارواکو سره وزیر اعلی گورنر د پولیسو مشرانو سره بار بار وکتل او هغوی مې قانع کړل په دې باندې چې تاسو دلته د جهاد په وخت کې لمنه پراخه کړله او دغه افغانان هم دلته ومنل او اوس په دغومره بې عزتۍ باندې دا دیز نه وباسئ دغه په ګاونډیتوب باندې ډېره ناوړه اغیزه کوي او دا ښه کار نه دی پریدی چې دا افغانان په طبیعي شکل باندې خپل وطن ته ستانه شي او دوی هم علاقمند دي چې خپل کور ته لاړ شي مونږ دغه بستر مونږ ته لږ وخت راکړئ چې دغه بستر مساعد کړو ځکه هلته افغانستان هم په داسې حالت کې نه دی چې دا ټول 2.5 میلیونه مهاجرین عاجل ومني او دوی ته ټول امکانات برابر کړي مونږ هم خپل ستونزې لرو هلته جګړه روانه ده تاسو پوهیږئ چې انتحار انفجار روزانه هلته روان دی امنیتی وزال تخنه ده نو مونږ ته وخت باید راکړ شي چې مونږ دغه افغانان په یو څو مرحلو کې هلته افغانستان کې ځای پر ځای کړو خو متاسفانه په یو مرحله کې داسې وه چې د پاکستان پولیسو ډیره لویه ناروا وکړه افغانانو سره خو بیا وروسته وروسته مونږ په دې باندې د پاکستاني چارواکو ته قناعت ورکړ چې افغانانو ته لږ وخت ورکوي چې د هغې په نتیجه کې مونږ دواړو خواوې په دې نتیجه ورسېدو چې افغان کډوال هغه چې راجستر شوي نه دي باید راجستر شي ځکه د دوی پته معلومه شي دوی آدرس معلوم شي دوی ته یو سند وي چې د هغې په نتیجه کې پولیس په دې باندې پوه شي چې دوی چېرته ژوند کوي او په کوم آدرس باندې دوی دلته ژوند کوي بهرحال اوس هغه فضا الحمدلله له منځه تللې ده افغان کډوال دلته نه ځورېږي هغوی د راجستر کولو یو میاشت مخکې د راجستر پروسه شروع شوه اوس هغه پروسه دوام لري زه امید لرم چې افغانان په څو مرحلو کې په ډېر طبیعي شکل باندې یعنی په خپله غوښتنه باندې هغه نړیوال معیارونو سره خپل وطن ته ستانه شي د کومه ځایه چې ما افغانانو سره خبرې کړې دي د هغوی مشرانو سره مې خبرې کړې دي هغوی دې ته لیوال دي چې افغانستان ته ستانه شي منتها لږ د تنفس وخت دوی ته پکار دی چې زه امید لرم د پاکستان حکومت نه بیا هم دا غواړم چې د خلکو ته لږ وخت ورکړي چې هغوی په طبیعي شکل باندې آماده شي چې افغانستان ته ستانه شي
افغانستان اقتصادي ستونزې لري دا وخت کې جګړه روانه ده خو داسې ممکن نشي کېدی چې د نړیوالو کومکونو په بنسټ باندې دغه پروسه تیزه کړي شي او چې کوم دلته کې کډوال دي ته هلته کې اسانتیاوې برابر کړي شي که نه نړیوال کومکونه اوس کم شوي دي
ولې نه اټکل شوی وه په 2014 کې چې یوازې 15,000 افغانان به وطن ته ستانه کېږي اما برعکس د دې 8,000 افغانان افغانستان ته یعنی دا ښیي چې افغانان لیواله دي چې خپل وطن ته ستانه شي منتها نه په زور نه په جبر یعنی په جبر چې ته یو څوک د خپل هیواد نه شړي او هغه هم د نړیوالو موازینو او معیارونو خلاف وي دا خو صحیح نه ده او د ګاونډیتوب د مناسباتو خلاف هم دی چې ته یو مهاجر یا یو کډوال ته په زوره په سوکه او چپیړه د خپل وطن ته وطن نه وباسې دا اخلاقا انساني اخلاق نه ایجابوي نو که په طبیعي شکل وي ولې نه افغانان ډېر سخت علاقمند دي چې خپل وطن ته لاړ شي منتها لږه فضا پکار ده افغانستان حکومت موږ دوه ځلې افغان کډوالو مشران جمهور رئیس د افغانستان ته هلته ویوړل هغوی خپلې طرحې او پیشنهادونه جمهور رئیس ته وړاندې کړل د هغې په نتیجه کې جمهور رئیس دا ومنله چې دوی ته به هلته ځمکه ورکوي د استوګنې ځای ورکوي او حتی آبادی هم حکومت ورته کوي. نو دوی ټول ومنله. اوس انشاءالله تعالی چې تاسو پوهیږئ چې دا پروسه په ډېره تیزۍ روانه ده او هره ورځ افغان کډوال افغانستان ته روان دي. تاسو که تورخم ته دا اوس لاړ شي تاسو به یقین شي چې په سلهاو کورنۍ روزانه افغانستان ته ځي.
ستاسو د معلوماتو تر مخه دا وخت څومره داسې افغان کډوال به یې رجسټر چې پاکستان کې لامېشت
دی؟ تاسو پوهیږئ چې په ټول پاکستان کې تقریبا 2.5 میلیونه افغانان اوسیږي کډوال چې اکثریت په خیبر پختونخوا کې دی. که داسې وګڼو چې 2.5 میلیونه افغانان په ټول پاکستان نو خامخا به 2 میلیونه په خیبر پختونخوا کې وي. زه په اطمینان سره ویلی شم چې د 1 میلیون نه زیات ناراجستره افغانان دلته دي چې دا لړۍ اوس تقریبا 1 میاشت مخکې پیل شوه چې دوی راجستر کړي. نو د دې راجستر کېدو د تکمیل په جریان کې به زه باور لرم ډېر افغانان افغانستان ته ستانه شي.
پویان صاحب سمود وړاندې کالم لاندې کېږي شربت ګل پاکستانی پولیسو گرفتار کړه، ایف آئی اے گرفتار کړه چې جعلی شناختی کارډ دی ورسره، بیا افغان سفارت او افغان کونسلګری ډېرې منډې تړلې وهلې او ډېر په درناوي باندې شربت ګل هلته کې بوتله، ژمنه ورسره شوې وه چې هلته کې به ورته کور ورکول کېږي. خو اوس داسې خبرونه دي چې شربت ګل ته کور نه دی ورکړی شوی او هغه وایي چې زه واپس پاکستان ته ځم یا جلال آباد ته ځم. دې کې څونه صداقت
شربت ګل دی؟ پختنی ټولنې د ښکلا یو سمبول دی، دا نه یوازې چې د افغانستان بلکې د خیبر پختونخوا د پښتنو نمایندګي هم کوي. دا د یو پختنی کلتور د ښکلا یوه نماینده ده په ټوله دنیا کې. د ښکلا یو سمبول دی، د عجز، د فقر، د ښځو د سپیشلتیا یو سمبول دی اصلا. او دا په مجموع کې د یو مظلومې ښځې د سپیشلتیا یو سمبول دی په ټوله نړۍ کې. بهرحال د دې سره ډېر لوی ظلم وشو. د پاکستان حکومت دا په جیل کې واچول یا زنداني کړله چې زه فکر کوم چې هیڅ نوه انساني معیار دا نه مني. دا یو ډېر لوی ظلم و چې په دې ښځې باندې وشو. بیا د خیبر پختونخوا د قنسلګرۍ په هلو ځلو باندې دا میرمن خلاصه شوه، افغانستان ته لاړله. دا فیسبوکي پروپاګندو پسې به تاسو نه ګرځئ. شربت ګل ته اوس فعلا په د کابل په ارزان قیمت کې یو ډېر ښکلی کور ورکړ شوی دی. د دې نه مخکې اپارټمنټ ورته د حکومت له خوا نه په کرایه اخیستل شوی و چې د هغې کرایه مخکې له مخکې نه ورکړ شوې وه. چې کله هغه ټایم پوره شو مسؤولینو اوس فعلا چې زه تاسو سره غږیږم هغې ته په ارزان قیمت کې ډېر یو ښکلی کور اخیستلی دی. د هغې بچیان اوس فعلا په خپل کور کې دي. شربت ګله دغه اوس چې زه تاسو سره غږیږم په خپل کور کې ژوند کوي. هغې ته هیڅ ډول ستونزه نشته. او دا چې هغې ګواښ کړی دی چې ګویا که ماته کور رانه کړي زه پاکستان یا جلال آباد ته ځم، دا بیخي دروغ دي. زه تاسو ته اطمینان درکوم، تاسو کولی شئ چې خپل نماینده ولیږئ دې سره د مرکه وکړي. دا د شربت ګل خبرې نه دي، دا فیسبوکي تبلیغات دي چې تاسو په ډېر باور مه کوئ. شربت ګل اوس فعلا په خپل کور کې ژوند کوي او ډېره هوسا او ډېره خوشحاله ده.
ډېره مننه عبدالله وحید پویان صاحب مشال ډېر وخوره کول.
ستاسو نوم ډېره مننه. کور مو ودان.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه د هر اتوار یا یکشنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
ہاں